شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر لاسو بجو د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګه پروګرام لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یوناما مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خنډ سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د پاکستان پاوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. د پاکستان پاوځ په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته وکړه. پاوځ وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یوه قمندان په ګډون 3 مشکوک تروریستان ووژل شول. پاوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا TTP فعالیت پکې لري. د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څیړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د چک جمهوریت، هنګري، پولنډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولنډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د هیوادونو پرتله ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر مارک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي، او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلاديش سره وي. په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو. په یوه تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو.
له شروع نه تر اوسه پورې طالبانو د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي. طالبانو په حکومت کې بل هیڅ داسې نشته چې د نړیوالو په مقابل کې خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی. و باورې چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوې پر لاره یو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي.
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دی.
نړیوال مسایل ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې پر نورو موضوعات سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
د ویډیو لوبي کې خو یو څوک د ډیر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې له دوو لاسو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مشر روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه اجمل ان په استودیو کې را سره دی او چې زیات راکوي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا وتنبای او چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د افغانستان کې د یو نامادي ماموریت مشیم کوي څرګندونه مهمه وي، ځکه ظاهرا د ملګرو ملتونو لوړپوړي ډیپلوماټ د چیل طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د خزو وسنی وضعیت لکات همیشه چې په اندېښنه خودلې د پدې باندې اندېښنه خودلې ویل چې طالبانو خزي ل تعلیم نه لري کړی په کورونو کې نه ولیدي او د دې سربېره په نورو بشري سرغړاویوم چې دی په درې کټګوریو کې وویشل خبري وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورت خبره کړی دي. یو ریپورت یو اندېښنه دي بشري حقوقو د هغه بشري سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اخیس کوي. بل بشري سرغړاوي چې دوی ورته اشاره وکړه غدا دي چې د دې په وینا طالبان د خپل هغه بخنه نه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره دي پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشري سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله هغه د بندیانو شکنجه کول دي چې دی وویل چې دوی په خپل ریپورتونو کې دغه شیان مستند کړی دي په بیلابیلو بڼو. هغه هم دارنګا دي افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو جواب ته اشاره وکړه چې دغه سرغړاوی لاغوي سره شریک کړی دي او لاغوي یو جواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په 34 ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا وتنبایو وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي کنه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او لاغې اندېښنو نه یوه دا وه چې د په وینا په بامیان او دایکندي کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړي دي چې اکثریت شیعه میشتې سیمې دي. خو د دې په وینا په دغه شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزه یې له طالبانو سره شریکه کړي. هغه همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازه ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتنبایو وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کول هغه کم شي. د خزوې به سروې ته اشاره وکړه چې 50% خزو ویلي دي په افغانستان کې په یو سروې کې چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا ویل چې د کوکنارو کښت کم شوې دي چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشئی موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشري بحران ته اشاره وکړه په افغانستان کې هغه چې د نړیوال ټولنې یو اندېښنه ده. اندېښنه په دې معنا ده چې څنګه نړیوال ټولنه وکړلې شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشري بحران سره مرسته وکړي. دی ویل چې که چیرته پیسې ورنکړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ته ورنکړل شي 45 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز مهمکار و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. دا غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت ماښام مهال جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتونبایوه معلومات ورکړل او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقونو د مدافع فعالې او د چارو د شنون کې فریدې حفیظ نظر وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا اندېښنې وړ دی. ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوا نه په افغان میرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغان میرمنو تمه له دغه نړیوالو ادارو څخه دا کېدی شي ولې دوی عمل اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګر چې موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغان میرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامی خبروي او دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نه خبرنی خبرو ته نه کینی. دوی دغه پښتنه درځینې نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخه ده.
فریده جان، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کیدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو د لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلی کلاس لیک شو. دغه سې کچېری دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا افغانستان څخه بهر دوی کینې نه خپلې غور سره خبرې وکړي. یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکی چې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب مخلص کړي یا میرمن تر د کار کول اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې هغه اعلامی یوازې لوستل کیږي ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېری دغه دوی له طالبانو سره کینې نه پر طالبانو فشار وارد نکړي او له هغه سره د سیاسي جوړجاړي لارې جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځ ویسي، نو زه فکر نه کوم چې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو د غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی؟ په داسې حال کې چې لدی مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلی دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپل ایدیالوژۍ له نظره دوی ښځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي، او کله نړیوال ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړی دي. طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې څه نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا د دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدل شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېرې طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولای چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه د طالبانو دا یو سیاسي قدرت خودنه ده، تڼیوال ته ځان وښيي چې موږ کولای شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټې اخیستنې اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنون کې فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,500 اوښتی دی. د دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه یې 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اگست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,015,240 ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 1,912 کسان مړ شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې شدید تنفسي ستونزې او اسهال وه. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورورې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله چې روغتون ته یوړ، ډاکټرانو ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی. کابل یو بل اوسیدونکی نجیبه هم وایي چې خور له څو ورځو راهیسې په کورونا وایرس اخته شوې ده.
دوه یا درې ورځې کېږي چې خور مې ډېره تبه او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د هغې لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایروسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر، تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا سي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور توده مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب نه وایي. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتینه او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوی او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نویو پیښو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. خو دوی د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لنجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلي دي. آذربایجان د سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسلواله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورن قرهباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. پاین حال کې د ناګورن قرهباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورن قرهباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورن قرهباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورن قرهباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده، نړیوالې د دې هېواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند لږ اکثر مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیر مال او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکینوای له افغانستان د وطنیت نه لري، خو بو ډیجیټل اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلی مکین پرون په خپل اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مرشوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بند کړي. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یو وسیله و چې نور نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې پورس په یو راپور کې د هم لیکلی و چې دا مهال په 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړي چې وايي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرسته کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک یې په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې لیو روختون لیدنه کړې وايي همدا روختي مرکز د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومان د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستۍ او یوازینی فرصت دی.
Every day women په افغانستان کې خزه هر ورځ د خپل ماشومان د تغذیه او روزي ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عام ژوند تریری کیږي. په کندوز کې د تغذیه د کلینیک د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومان د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستۍ او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرسته کموي چې 45 میلیونه ډیر خلک یې په دینه پوهیږي چې د بل وخواړه بل کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې لقوله په ساړه او سخت ژمي کې افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلي ورمن افغانان وایي بیل خدای بل اسره نه دا ورپاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. وټای چوڑاندې ورسره د خړو نړیوال پروګرام بسته کوله او اوسې لاس نیوي نه کوي. وای
څوک کول نه شم، سب چا مزوري نشم کولای، چا منګې نشم راوړای او نه دغه غېسته شم او اوس مې نه کیږي. الله سره ته ناشتي او الله سره لرم نور څوک نه لارو.
یو بل امر مونږ چې نو غاړي نوم یې پر اپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخستو توان نه لې
تو نه مې له ازول تاسو اسمه له حالت څخه خبر یا شپه او ورځ مو په فقط بي وسلې او بي کسې کې تیریږي. د وی ډوډۍ اخستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مينځم.
طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد په افغانستان کې د بي وسلې د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل د بودیجې د کموالي لامل دوی کولای شي په یو میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونه د لومړی نیمای په ورستیو دقیقو کې چې به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستی راپور د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوو بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخه بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي لتیرو درې ورځو راهیسې په تورخم خارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوو په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخه واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لاتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریخدل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاس خان شینوارې وای د غلطه لتیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوی هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي، نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنه گاډي خرابې ده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
ومغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شل ورځو نه راپه دې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي، دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لتیری وی مشتره حصے دا دریم زل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورند کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندي ویل شوی، خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو لا پیغامونو
زه یو متخاید افسر یم، ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. هر کال هم تقاعد خصوص خود تقاعد باندې د دوه کال کې تقاعد باندې مکاتب باندې پانتونون باندې نور دولت خود خلکو خدمت کې وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولی رجوان لري پانتون ته خلک لور سي مکتب ته وی
د موږ داسې یو دولت ته امارات ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد دروازه دروازه د مشر جوړه کړی مخکې دومره زرم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوی ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود دغه اوس د دې ستسره نه شو نو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوه. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کلا عمومی اپا اعلان شوه د خدای سواده و شوه د خدای سواده ده ده عمومی اپا د خدای سواده ده خدا و د خدای سواده ده په خپل و ندر در نویلار دی و سم نیول و خالق تختی و زبراول و واجل دغه شایکی نو چې د خدای سواده و ده ما تکلی ده بنده خو پروان لین بنده حکومت خبر نه ده غوس خلم هر اولی شی جبه هر اولی شی پرخوا بنده نو ماجر رو باندیم در بد حالت پاکستان که در غصه حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که انګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دی د کانان و خاری و غریبی در طول پا ور باندې لاهو کیږي په اوبو لاهو کیږي کومه بشری مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکی وي او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو دغه د الله د قضاوت حکم موږ یې نشو کولی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د ځوانانو پروګرام تندې څانګې خپرېږي، خو دا وخت د شپې 9:30 د پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشرې روزا اوتنبایوه د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوه په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګېدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یونامه مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 500 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خنډ سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د یو وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته سره وکړه. پوځ وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول. د پاکستان پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د مرکزی اروپا څو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څېړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین د غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د چک جمهوریت، هنګري، پولانډ او سلوواک یا سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتله ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند کیرالا ایالت ته ورسېده. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15مه د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 10مه له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي کوي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمن درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس، نیو مهارتونه زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدیل.
ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوسې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دوکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. موږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتماً ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتماً درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سهار صاحب کا لمړی دار ته وای چې ولی نن سبا ډیر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي.
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې پوخت دي چې ډیری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته خو 15 میلیونه تر 8 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي، ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي، او مهم موضوعات یې دغه دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغه سمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پرته څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوب لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډیر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچا علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبېږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. دای مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي دی ویډیو لوب لري هغه مهارتونو نورم زده کړي، که څوک ډاکټر دی ویډیو لوب کې دی تیبي نور ټیکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، یغه منفي تاثیرات وشل سو لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوب کوي عملا کار کوي، نو دی ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر ودو ساتن لپاره دی ناشتي ل دوه لاسو دو سترګو کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتيانل دل کیږي، نو هغه دی غي درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کی سي دی ته په ود محاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی وسی خلک لټولن لري کیږي، یو ډول هغه عملی اړي کې سي دی لنور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لغه است کیږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری دل هغه دی پر روان ځوند تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه ویني تو یو لودا ډیر عادي ویني، هغه دی په عملي ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عمل نه هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیل لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ځوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دی له کار او ځوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټیکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وګوري، یا هغه دی وکړي فزیکی لوبې دي وکړي، مثلا له ملګرو دوستانو سره اړیکې دي کی کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره د پوری هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدل چې د ویډیو لوبو بدل.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په محالې درس نه زده کیده. دا چې ولی لدی یورو
یو مکتب فشار داسونه یو د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ور کولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نستل شي مز دا هغه بم دی وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقریر ور به دی بیا سی کورس تلو د زړه مو کورس نه کې سی کورس لاړ سی مکتب ته
د وم ټولګي زده کوونکو راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر زده کوونکو لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا ځا نه وي خو ته نه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دې ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول زوای دې وه سم نام ژتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کون کې وهي نو هغه به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډبوي حل ته زده کون کې څه نشي زده کولای
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کېږي هغه کېږي ماشوم دې موږ تاسو په لاس کې ده یعنی موږ کوي شو چې راستای کو یا چپاکو یا سره کې جوړ کو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس لمخې د ماشومانه احساس او د غختن لمخې داس یو کینه یو زی داخلي دی به د مغه کارو دای باید لوبی او کی دی لوبی په وخت دای باید خوب او کی دی خوب په وخت کی دای باید درس وای کی نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای مطلب د ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅه ونه وکي د ماشوم غ فطری غختنه موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدیرو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته چې ول تاسو درس نه کوئ موږ یو هلو تحقیر کولو به خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوي ښه درس راته ویل هر ځله به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونې وته دنه به کتل هغه به هپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه په ټولګي کې یو به ورسته وي یو په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کې دی شي چې په څو واره هغه موضوع یا هغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازې لوړوي او د چا کموي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د لخپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په خوانځي کې درس په خډول نشي زده کولای
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ګریف صفات باندې دوی سره وو سمحته دوی ماته عادي سنځ وو عادي مشکل وو زلو دوی سره مرسته وکما
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې 15 ماشومان دي په 15 کې درې درس نه وایي دوی وایي د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایی ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپله کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو په کوچنیوالي ورکو، دوام بې له دې چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی د هغه د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله. یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي، د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
دا خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري که نه، په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه که نه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خوب کچم عمر یې د واده سره برابر نه وو، چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغه اړیکې بیا را پرې نخوه چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقول او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت مولا امام قاری تورابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر سم فرمایي چې تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی دی، بل چا په وګو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي، ځکه خو دوی ل رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي، نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو تا ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، د کولای شي محکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې غواک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکړي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خان، لکه چې د همت مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګله سزر ته وایم، پر اختیار چې د مصیبت نه مې اور اغیسته، نه پوهېږم چې څه ورسره وکم.
درنو اوریدونکو، دا چې همت مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې، د هیلو وړانګې راډیو ډرامه کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ.